السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د امنیت شورا هیله منه ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند تمدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوه تخنیکي ډله هم نن کابل ته تللې او هلته د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبری کوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د کار د پیلیدو په اړه باندې هم تاسو ته یو راپور خبرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پایل سره د مهمو خبرونو سرچکې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو یو تخنیکی پلاوی په کابل کې دی څو د دې ډلې د بندیانو د خوشی کېدو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1580 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي او د ایران پارلمان د تهران په خونه شروال محمد باقر قالیباف د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو یو تخنیکی پلاوی په کابل کې دی څو د دې ډلې د بندیانو د خوشی کېدو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د تخنیکی پلاوی کابل ته لېږلی و. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دې تخنیکی پلاوی مشري بدله شوې ده. د نوموړي په خبره داور د دې ډلې مشري ضیاءالدین کوي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له مخې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي وای څو د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدو ته لاره هواره او د باور فضا رامنځته شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نن کابل ته د طالبانو د یاد تخنیکی پلاوی د تلو خبر ورکړی و. په کونړ او لوګر ولایتونو کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د وشتو خبر ورکړی. د کونړ د امنیه قمندان په خبره تیره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن لخوا نه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري ته مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي. قوي تلفات د دشمن ته اوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي. نور کوم مشکل نه لرو او زیاته نورمال شکل دی.
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل شوی دی. تر دې وړاندې د پروان ولایت امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وای چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او یو شمېر افغان ځواکونه یې وژلي دي او داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دوه تنه یې له ځانه سره بیولي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د اړه څه نه دی ویلې. دا څرګندونې داس محل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. اخو د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1580 تنه په کرونا ویروس اخته شوی دي. دغه وزارت مرستیال وحید مجروح نن په کابل کې خبري اعلانو ته په دې اړه تازه جزئیات ورکړل. د امیر وختي وزارت شمیرو له مخې په ټولیز ډول په افغانستان کې له کرونا ویروس څخه 215 تنه مړه شوي دي او 1209 تنه بیرته روغ شوي دي. د امیر وختي وزارت مسؤلین یو ځل بیا پر افغانانو ټینګار کوي چې که په کور پاتې نسی او دغه وزارت سپارښتنې جدي ونه ګڼي د بشري بحران احتمال شته. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د ایران پارلمان د تهران په خونه شروال محمد باقر قالیباف د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. قالیباف چې د فبروري د پارلماني انتخابات تو پر محل تر ټولو ډیر رائے پلازمینه تهران څخه ترلاسه کړې وې. یو وخت د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو د قمندان په توګه هم پاته سوی دی. د ایران د پارلمان موقتی مشر رضا تقوی نن د شغل قالیباف ټاکنه داسې اعلان کړه.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با
230 محمد باقر قالیباف د 203 رایو په اخیستلو سره د یو کال لپاره د پارلمان مشر په توګه وټاکل سو. ویل کیږي نوموړی له دې کبله چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی تر ډېر وفادار دی نو دې ته یې لار پرانستل سوه چې د پارلمان مشر سي. د امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران له اټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مقرره سرغړونه کړې ده. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع سي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګېدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري. خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې دا هیواد سخت ځپلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلورو ساعتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 20، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19، او په جلال آباد کې هم اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24.
خبرونه مو واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات هم واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې اوري چې د افغانستان امنیت شورا هیله منه ده چې طالبان اوربند تمدید کړي. د شورا د سولې چارو، بندیزونو او همدارنګ د ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما تا امروز هم منتظر استیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شد و که پشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
طالبانو د اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی او خطروسی د تمدید څه ندی ویلی. دی ډلې بیا په کابل ته نن درې استازي لیګلی دي او تخنیکی ټیم دی له امنیت شورا سره د بندیانو په خلاصون خبرې کوي. او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ګواښ کوي چې که طبي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د کرونا ویروس له امله د مرګ ژوبلو همدارنګ د ناروغانو شمیر به ډیر زیات شي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو د 24 ساعتونو وروستي ارقام داسې بیان کړه. څه باندې 14,000 کسان په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته دي. په دغه خبري مجله کې به همدارنګه په بهرني مسله کې واوري چې د امریکا کانګرس سه‌شنبه په اکثریت سره یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشر ډونالد ترامپ څخه له ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په خاطر د بندیزونو لګولو غوښتنه شوې. به هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. طالبانو رسما د اوربند تمدید په اړه څه نه دي ویلي، خو یو درې کسیزې تخنیکی پلاوی کابل ته استولی او د امنیت شورا د بیان په اساس دغه پلاوی د افغانستان له حکومت سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. خو له تیرې ورځې راهیسې په افغانستان کې څو ځایه حملې شوې دي او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته د اوربند د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خدم د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه هم دا شان وایي چې طالبانو تېره شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته سوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره وو او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ضرورت وي چې تعرض اجرا کړي بیا د نو دغه معلومات په اساس دقیق پلان گذاری دی وکړي او تعرض دی وکړي. غیر له غنا از ما په نظر بهتره بدوي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. که چیرې ضرورت وي چې دفاع وکړي دفاع دی وکړي، که چیرې ضرورت وي چې تعرض وکړي د دښمن د فعالیت د خنثی کولو لپاره دی تعرض پلان کې او تعرض دی اجرا.
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربند له هرکلي وروسته د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي وو چې له دې سره د ټولو آزاد شوي طالبانو شمېر 2000 ته رسیدلی.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې زر طالبان له بنده خلاص کړي. دې کار په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پروسه چې له خنډونو سره مخامخ ده یو ځل بیا راژوندی کړي، خو څارونکي د احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. دوی وایي دا پروسه یو سیاسي قمار ته ورته ده چې د ګټې پر ځای د حکومت په زیان هم تمامېدای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپور لیکلی چې پښتو احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یوه اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشې شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشې کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشی شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کېږي چې شاوخوا 10,000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسله وال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکېل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 50,000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا د تشکیلاتو کړنلاري مساویده چمتو شوی او په دوه ورځو کې به د دې شورا د رئیس او مرستیالانو له لوري منظوره شي. دغه خبره د سولې د عالی شورا پخوانی مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی سلیم، د ملي مصالحې عالی شورا د طرحې په لیکلو کې برخه لرلې ده. هغه وویل ډېر ژر به د مصالحې عالي شورا په خپل کار پیل وکړي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت له دې پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي له دې سره به د سولې هڅې لا ګړندې شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خانه مرستیال وایي چې په نږدې ورځو کې به د ملي مصالحې عالي شورا په رسمي توګه په خپل کار پیل وکړي. عطاور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو، صلاحیتونو، مسؤلیتونو او کړنلارو مسوده چمتو شوی.
شورا عالی مصالحې د تشکیل په اړه باندې او دغه شانتې د ختمشي په ارتباط باندې او طرز العمل په حساب باندې کمیټې موظف دي کار کوي. ور باندې سوده ترتیب شوی ده. د شورا عالی مصالحې رئیس ور باندې به تصمیم نیسي. کېدی شي چې دوه ورځو کې دنه نهایی شي او عملی کار شورا عالی مصالحې په سر باندې عملا کار شروع شي ان شاء الله.
خو ښاغلی سلیم، د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سوچې له مخې ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس په توګه وټاکل سو. د شوی هوکړې له مخې د ښاغلی عبدالله له دوه مرستیالانو سربیره به د ملي مصالحې عالی شورا درې نور مرستیالان هم ولري. هڅه مو وکړه چې د درې پاتې مرستیالانو د برخلیک په اړه ښاغلی عبدالله ته له نږدې کسانو نظر واخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ملي مصالحې عالی شورا د کار لژر پیله د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دې سره به د سولې اړوند چارې ګړندې شي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي مصالحې عالی شورا چې دا یو تصمیم ګیرنده مرجع ده چې د سولې په چارو کې تصمیم ګیری کوي، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو اجرایی مرجع ده چې هغه ټول اجراءات چې د سولې په پروسه کې کیږي د دې وزارت لخوا به مخته وړل کیږي.
دا په داس حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ملت ته په خپل اختریز پیغام کې ویلي وو چې حکومتي پلاوی به ډېر ژر د سولې خبرې پیل کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربان له هرکلی ترڅنګ د خنیه د ښکاره کولو لپاره د 2000 طالب زندانیانو د آزادېدلو امر هم ورکړی چې تر اوسه یې 1000 تنه آزاد شوي. د یادونه ده چې له اختر مخکې هم طالبان نو د حکومت زر او طالبانو هم د حکومت نږدې 250 کسان آزاد کړي وو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د طالبانو د آزادېدلو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی اقدامات ستایلي او شجاعانه بللي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته وایسوس هم د کرونا وایروس او د قرنټین په اړه تاسو ته راپور لرو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وای چې ګرزبندیز غزیدلې خو محدودیتونه کم شوې دي. هغه نن ازادي رادیو ته ویل د هغې طرحې پر بنسټ چې د کابینې لخوا منل شوې محدودیتونه لږ څه نرم شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمېرو پر بنسټ په ټول هېواد کې د کرونا وایروس مثبتو پېښو شمېر له 1400 اوښتی دی. ډیوه نادر او نور جزئیات.
د کابل والی وایي د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د محدودیتونو د کمیدو طرحه عملي کېدو ته وړاندې شوې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې لخوا د محدودیتونو د کمیدو طرحه تصویب شوې ده.
بلې محدودیتونه قرنطین ادامه لري، لږ څه کموالی یا سهولت راغلی ده چې ځینې اتیوالي یا ځینې سرایونې چې عمده فروشي ده هغه د سهار د 8 بجو تر 12 بجې پورې او متوقي چې هغه عمده فروشي ده د کوچنۍ اتیوالي په ګزارو نوایي ده هغو د سهار نه تر 10 بجې پورې.
ښاغلي حیدري زیاته کړه د دې طرحې پر بنسټ به کسبکاران او دوکانونه په مختلفو ساعتونو او په وقفهي توګه فعالیت کوي. کوچني وسایط به د ورځې او لویو ته به د شپې لخوا د ګرځېدو اجازه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه شرایطو ته په کتو او د روغتیا وزارت د امر سره سم به بیا د قرنطین ختمېدو پرېکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت هېواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پېښو شمېر زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې په کووېډ 19 اخته کسانو شمېر 1,000 ته ورسېد. ښاغلي مجرو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1,200 ناروغانو سمپلونه ارزول شوي چې 1,580 یې مثبت دي. هغه یو ځل بیا د کرونا وایروس د چټک خپرېدو ګواښ وکړ.
د کرونا وایروس لمن په پراخېدو ده. هر څومره چې موږ د دې وایروس د اوج په طرف غځی شو هغومره باید احتیاط هم زیات کړو. موږ له خلکو غوښتنه لرو چې تدابیر جدي ونیسي تر څو په دې وایروس د اخته کسانو شمېر کم شي.
ښاغلي مجرو وویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله تر اوسه 215 کسان مړه شوي او 1,209 بېرته روغ شوي دي. د افغانستان یو شمېر خلکو د کووېډ 19 ناروغۍ جدي نه ده نیولې او د روغتیا وزارت د سپارښتنو خلاف له کورونو د باندې وځي او ګڼه ګڼه جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې 1,200 کسان په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته دي او له همدې خاطره محدودیتونه راکم شوي خو ګرزبندیز لا هم دوام لري. په نړۍ کې د کرونا وایروس له خپرېدو 15 میاشتې وځي خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. ډاکټرانو د وخت په تیرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت ساروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یو مهم روغتون کې کار کوي فایل کې د کرونا وایروس د درملنې په اړه نظر څرګندوي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ورځ یو زکام غوندې ناروغي. دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ضرورت لري. دریم بحرانی حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه وایروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین، روسیا کې. په دې برخه کې هر اړخیز کار کیږي. په جرمنی کې همچنان خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربه خیلی چه دا دول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسی.
تو په کرونا اخته وی دا ناروغی په آسانه تیره شی، باید څوک یا کوم درمل وخوری؟
د کرونا په آسانه تیریدلو کې یا په درملنه کې بله مسله د خوب ده. هر انسان باید هڅه وکړي اقلا په څلیرویشت ساعتو کې اته ساعته خوب وکړي. د ناروغان نو یوه لویه برخه زیاتره د عضلاتو او د مفصلونو دردونه لري، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کړي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوی ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، د خوراکونو په اړه مختلفې خبرې کېږي، څوک د سرکې یادونه کوي، څوک وایي ادرک یا زنجفیل ګټور دی. آیا په مجموع کې داسې کوم خوراک شته چې د دې ناروغۍ له درملنې سره کومک وکړي؟
د جسم اویا سلنه یا اویا فیصده له اوبو جوړه ده. د دې معنا ورکوي چې د مایعات اخیستل د کرونا په درملنه کې یا د ناروغۍ په آسانه تیرېدلو کې مرسته کوي، ځکه نو باید هغه څوک چې تصادفا په کرونا باندې اخته شوی وي باید کوشش وکړي چې ډېر مایعات واخلي، لږ تر لږه 2-3 لیټره په ورځ کې، چې دغه مایعات کېدلی شي ګرمې اوبه وي یادي اوبه وي، مدام باید جوش کړل شي. چای، شوروا، شکنه او همدا ډول د میوې اوبه یا جوسونه باید وچکي، تر څو هغه ضروري مایعات چې بدن ته اړ دی ورته هغه ورپوره کړي.
ډاکټر سید نصیر احمد و چې په جرمنی کې په یو مهم روغتون کې کار کوي او د کرونا ویروس په اړه باندې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ورستای راپور د امریکا له کانګرس لرو. د امریکا کانګرس د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتي دي چې د اویغور مسلمانانو سره د چین د چلند په خاطر دی په دغه هیواد بندیزونه ولګوي. دوی په دې ارتباط یو لایحه هم تصویب کړې ده. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د امریکا کانګرس د می په 28مه نیټه د سه‌شنبه په ورځ له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر چین په دې هیواد کې د اویغور مسلمانانو د ځپنې په خاطر بندیزونه ولګوي. دا د اویغور د بشري حقونو پالیسي قانون په نوم یادیږي. دې لایحې ته په کانګرس کې دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو اکثریت رای ورکړې او سنا هم تایید کړه. له مخې به یې پر هغو چینی چارواکو بندیزونه ولګیږي چې د اویغور مسلمانانو په ځپنه کې لاس لري. دا لایحه په کانګرس کې په 414 مثبتو او یوه منفي رایو سره تصویب شوه. اوس به دا لایحه سپینې ماڼۍ ته ځي چې یا ولسمشر توشیح کړي او یا هم رد. ترامپ د رواني اونۍ په لومړیو کې وویل چې دی به دا لایحه لاسلیک کړي. د دې تر څنګ د ترامپ ادارې په هانګ کانګ کې د چین لخوا د ملي امنیت قانون نافذېدو په خاطر د چین پر وړاندې یو شمیر نور اقدامات کول غواړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو نور ادارې پر چین تور پورې کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نوم یې شاوخوا 1 میلیون اویغور وګړي په شینجن سیمه کې په کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او وایي چې دا اقلیتي ډله یې په کمپونو کې د بیا زده کړو لپاره یو ځای کړې ده. چین د اویغور مسلمانانو په خاطر د امریکا هر ډول اقدامات د دې هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده او خبرداری ورکړی چې چپ به پاته نسي. د اویغور د بشري حقونو پالیسي قانون به د چین پر ځانګړو چارواکو بندیزونه لګوي چې د اویغور وګړو په ځپنه کې لاس لري. په دغو کسانو کې د کمونیست ګوند رئیس چین کوانګ وو هم شامل دی. د دې قانون لمخې به د امریکا حکومت کانګرس ته په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت او د چین لخوا د ډلهیز توقیف او څار په اړه راپور وړاندې کوي. په یوه بیل مورد کې ټرمپ او د کانګرس یو شمیر غړیو ژغ پورته کړی چې ګواکې د کورونا ویروس د خپرېدو مسؤلیت د چین پر غاړه دی، چې له کبله یې د نړۍ اقتصاد رکود وکړ او شاوخوا 100,000 امریکایان یې ووژل.
قدرمن اوریدونکو، مننه کوم چې د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله مو واوریدله. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. فرشته نگاه دری پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشین.